درنو اوریدونکو السلام علیکم، یو ځل بیا مو زه اسمت ساروان په دې خبرونه کې هرکلی کوم. دا خبرونه د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په ترڅ کې اوري چې د بدخشان برسیال ولی وی تازه دمه ځواکونه د دغه ولایت یمګان ولسوالۍ ته رسیدلی او نن به دا ولسوالۍ تصفیه شي. د پکتیکا ولایت په وازه خوا کې خلک شکایت کوي چې د دولت توسلوالو مخالفانو له لوري محاصره شوي او خوراکي مواد نه ورسیږي. د دې ځینو نورو راپورونو ترڅنګ به ونیس پروګرامونه هم لرو، خو لومړی د دې سات خبرونو واوري چې مرزیه احمد زی وړاندې کوي.
د مهمو خبرونو سرټکی په زابل ولایت کې د تختول شو مسافرو د موندنې په هدف هڅې روانې دي. د بدخشان د والی مرسیل وای افغان امنیتي ځواکونه کوښښ کوي سو یمګان ولسوالۍ بیرته ونیسي او د بلجیم پایتخت بروکسل نن له لوړ امنیتي ګواښ سره مخ دی. پوره خبرونه د زابل ولی وای په دې ولایت کې د جنو تختول شو مسافرو د موندنې لپاره هڅې پیل کړې دي. محمد انور ایزغزی ازادي رادیو ته ویل دوی تر اوسه نه پوهیږي چې مرکز کلات له نورک سیمې څخه تختول شوی مسافر څو کسان دي. خغل ایزغزی وای د دغو مسافرو د اوسنی موقعیت د تشخیص لپاره امنیتی ارګانونه مزف کړی دي.
د څه چې خبر سم کوتن نورواسته ولا د شاو خو خپل ټول مسیر کړو او د معلومات وکي ان څنګه ودا و مې کې څه هیڅ کړي و نو موږ کوشش کوو چې موږ معلومات چې تشپی اورګانو ته نوې تا مور کړی دا ارزه چې د دې مخه ته سړي ان شاء الله وري موږ ټول عملیات کولای شو.
په ځین رسنې کې د تختول شو شمیر ډیر شپ ځین نور کې لسوار لسو تر شلو پوری خول شوې دی. په زابل کې تر دې مخکې هم د وسلوالو کسانو لخوا د کندهار کابل لویلار تړل شوی او مسافر تختول شوی دی. د بدخشان دی والی مرسیل وای یمګان تر رسیدلی تازه دمز وکونه د ولسوالۍ مرکز ته د پرمختګ په حال کې دی. ګل محمد بیدار ازادي رادیو ته ویل چې کومانډوز وکونه پرون سهار یمګان تر رسیدلی او ولسوالو طالبانو د دې غرنۍ ولسوالۍ د بیرتنیولو لپاره په جګړه بوخت دي. ولسوالو طالبانو سورز مخکې د یمګان ولسوالۍ مرکز ونیوه. د روان میلادي کال په میاشت کې هم ولسوالو طالبانو یمګان ولسوالۍ نیولې و، خو افغان قوا بیرته ورڅخه ونیوله. د بدغیس د جوان ولسوالۍ د امنی قماندان او یو دینی عالم پرون د ریموت کنټرول ماين په وسیله وژل شول. د بدغیس د ولایتي شورا مشر محمد ناصر نظرینن ازادي رادیو ته ویل چې د جوان امنی قماندان سید الله پرون د دې ولسوالۍ په مرکز کې وژل شو او دوه محافظین هم ټپیان شول. د دغه پیښې مسولیت روسو کومېډالې نه ده منلې. د کرکټ د نولس کلونو ملي ټیم نن د هند په کلکتا کې له بنگلاديش سره یو ورځنی مسابقه کوي. افغانستان پرون په هند کې د درې هیوادونو دغه تورنمنت په لړ کې خپل لومړی مسابقه هند ته د درې دیش منډو په توپیر وبایلله. خو د کرکټ بورډ چارواکي وایي له هندستان سره د کرکټ د نولس کلونو ملي لوبډله په پرونی مسابقه کې ډیره بری لاسه و. د کرکټ بورډ بیان فرید هوتک ازادي رادیو ته دغه خبره وکړه.
په تاسوونه او په پخنه کې دوه برخو کې به هم روان دي چې څنګه به تر سره کړو او نتیجې دې راکوه. یعنې دې هم نظام داس خوندل چې موږ هم ټول ممبر یو، یعنې که تاسو یو نه بره چې دوی یو نه خبر کړی چې افغانستان ټیم هم ټول ممبر یا ټول غره یې یاد ده.
د کرکټ بورډ چارواکي وایي د هند غوندې هیوادونو سره چې د کرکټ نړیوالې شورا دایمي غړی دی، مسابقې افغان لوبغاړو ته زیاته ګټه رسولی شي. د افغانستان د نولس کلونو ټیم به د چهارشنبې په ورځ له بنګلاديش سره بله مسابقه لري، خو د جمعې په ورځ به له هند سره د مسابقې ډګر ته وځي. او د شهزاده سرای د صرفانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر شپېته افغانۍ او شپېته پوله، یو یورو درې افغانۍ، یو انګلیسي پاوند یو سلو درې افغانۍ، یو سعودي ریال اتلس افغانۍ، زر ایراني تومان نولس افغانۍ او زر پاکستاني کلدار شپږ سو شپږ دېرش افغانۍ. د بلجیم پایتخت بروکسل نن له لوړ امنیتي ګواښ سره مخ دی. د بلجیم پولیسو له عامو خلکو غوښتنه کړې سو د احتمالي تروریستي بریدونو په خاطر په غونډو کې ګډون ونه کړي. په بروکسل کې سلورم درجه خطر او اضطراري حالت چې په دې هیواد کې ساری نه لري پرون اعلان شو. په بلجیم کې د شنبې په ورځ ټول پروګرامونه د فوټبال سیالۍ په شمول لغوه اعلان شول. اوس مهال د بلجیم د اورګاډیو په تمځای نو هوایی میدانونو او عامه ځایونو کې شدید امنیتی تدابیر نیول شوی دي. هغه پناه غوښتونکو چې د یونان او مقدونیا پر پوله راګیر پاتې دي د مقدونیا لخوا د تازه لګول شویو محدودیتونو له کبله اعتراض کړی دی. دوی وایي مقدونیا په پام کې لري هغه پناه غوښتونکي چې د سوریې، عراق او افغانستان په څیر له جګړه ځپلو هیوادونو ورسی رد کړي. د دغو پناه غوښتونکو ډیری برخه د مراکش وو، خو د الجزایر، تونس، لیبیا، لبنان، ایران، پاکستان، بنګلادیش او کانګو ادبا هم پکې ښکارېدل. د یونان پر پوله شاوخوا 1300 پناه غوښتونکو کو د ازادي شعارونه ورکول او ویل چې تروریستان ندي او بیرته خپل اصلي ټاټوبو ته نستنیږي. د مقدونیا لخوا تازه محدودیتونه په داسې حال کې وضع شوي چې تر دې مخکې سربیا او کروشیا هم ویلي چې هغه پناه غوښتونکي به بیرته رد کړي چې هڅه کوي د مقدونیا له خاورې دغو هیوادو ته واوړي. د امریکا د پلازمینې واشنگتن ډی سی یو شمیر مسلمانانو په یو غونډه کې د اسلامي دولت په نامه سختدریزي ډلې یا داعش وغندله. دغه غونډه د لنکلن تاریخي سلې ته څیرمه جوړه شوې وه. په امریکا کې د مسلمانانو د ټولنې اجرایه مدیر مایک ګاوس دې غونډې ته په وینا کې ویل داعش وسلوال د دین اساسات نه مراعاتوي. زه دلته راغلی یم چې ووایم په ټوله نړۍ کې مسلمانان د امریکا د مسلمانانو ترڅنګ دا وایي چې تروریزم او افراطیت را باندې ګران نه دی. موږ غواړو خلک د خپل دین پلوي وکړي، خو دغه افراطي وسلوال د دین پلوي نه کوي. په واشنگتن ډی سي کې په دې جوړه شوې غونډه کې لږ شمېر کسانو برخه اخیستې وه. دغه راز د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری متحده عرب امارات او اسرائیل او لویدیځ غاړې ته سفر کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې خبر د خبرولو ترڅنګ پرون ویل چې کیری به تل ابیب، بیت المقدس او رام الله ته د خپل سفر په لړ کې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د تازه تاوتریخوالي پر مسله، د سوری پر بحران او د اسلامي دولت ډلې یا داعش په باب بحث وکړي. په تیرو دوه میاشتو کې د ناکرارۍ په نتیجه کې 13 اسرائیلیان او تر 80 زیات فلسطینیان وشل شوې دي. راپورونه وایي دغه کسان په یو لړ حملو کې چې په هغو کې له وسلو او چړو هم کار اخیستل شوی وشل شوې دي. او پرون د اسرائیل په کریات گیت ښار کې سلور اسرائیلیان چې په حقوق یې و 14 کلنه جلی هم شامل ده د چړو په گزارونو ټپیان شول. د اسرائیل د پولیسو ویان میکی روزنفیلد دا یو تایید شوی تروریستي حمله وبلله. د اسرائیل امنیتي ساتونکي د عاملانو په لټه کې دي چې پیښې له ځایه تښتېدلې دي. دا حمله وروسته له هغې کېږي چې د پنجشنبې په ورځ درې اسرائیلیان، یو فلسطینی او یو امریکایي زلمی د سنیلو لخوا د ډازو او د چړو په حملو کې وژل شول. د خبرونو پای
سات لاس پجه او اته دقیقې دي. د ازادي رادیو د روان خبرونه په دوام کې د پکتیکا د وظیفه اوسیدونکو د محاصره په وجه د خوراکي موادو له کموالي سره مخامخ دي. د دې ولایت ولسونه وایي چې پاکستان د افغانستان په خاور کې دروازه او پوستي جوړ کړي.
دا بالکل د افغانستان خاور کې د نن د دروازې جوړ کړي ده. دغه یو دروازه غټه دروازه باردار موټر وړاندې تیری.
د بدخشان مرسیال والی وایي تازه د امنیتي ځواکونه د یمګان ولسوالۍ د مرکز د نیولو په حال کې دي. د افغانستان د بشری حقوقو سازمان د نړیوالو ځواکونو د هوایی حملو د همغږي غوښتنه کوي.
کله دوی د بهرنیو قوتلافي قواو نه هوایی مرسته غواړي باید هغه ډیره په همغږي سره وي.
د سوداګرۍ خونو مسؤلان د هیواد د وارداتو او صادراتو توپیر د نت پرتلې وربولي.
تقریبا 10 میلیارد ډالر په کال کې موږ واردات لرو او دغه په مقابل زموږ صادرات 3.3 میلیون.
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ دوی اونیزی لري لرو مخکښ شزي او ژوند پشي بوکي. د ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي، د ماشام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 پښنیوي دوام کوي. په همدغه صفه د ماشام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو پرې د امریکا شغ آشنا رادیو خبرونه هم اوریدئ شئ. د پکتیکا ولایت د وازیخوا ولسوالۍ اوسیدونکو وای ل دریو اونۍ راهیسې د وسلوالو لخوا دی ولسوالۍ ته غزیدلی لارې تړل شوی او دوی د دواو درملو په ګډون د خوراکي موادو له سخت کمښت سره مخامخ دي. ل بلخوا د پکتیکا ولایتي چارواکي وایي چې له اقتصادي او امنیتي محاصرې څخه د وازیخوا د اوسیدونکو د ژغورلو د اړتیا مسأله به ډیر ژر د افغانستان د حکومت مشرتابه ته وړاندې کړي. په دې اړه له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال نجیب الله الوخیل راپور واوري.
د شنبې په ورځ د پکتیکا د وازیخوا اوسیدونکو رسنیو ته په خپلو خبرو کې ویل چې د وسلوالو د محاصرې له لاسه نه په یاد ولسوالۍ کې دوا درمل پیدا کیږي او نه هم خوراکي توکي، او له همدې کبله د دوی ورځنی ژوند له سختو ستونزو سره مخامخ شوی دی. دوی زیاتوي د حکومت او وسلوالو لخوا په خواو شاسیمو کې ماینونه ځای پر ځای شوي، په روغتون کې ډاکتران او د عملیاتو امکانات نشته، لارې تړلې دي او په محاصره کې وخت تیروي.
ستونزه نسته، سینه لري مریض به خو نه سي وړاندې ډاکټر نسته، د عملیاتو شي نسته،
چا خو ماینو نه یي دی به خو ته نه سوځي کوم خو دا تقریبا مسکینان چته ده.
بدوري ته په واځي خو ولسوالۍ کې پولیس او د سرحدي ځواکونو سرتیري هم د وسلو او مهماتو لکه مخسر مخامخ دي. په یاد ولسوالۍ کې د سرحدي ځواکونو د کنده قماندان امان الله وایي چې دوی د ارتیا وړ وسلې او مهمات نه لري.
یو مشکل دا د دموکراسي موږ مهمات نظامي مهمات موږ بيخي نه لرو. درې مشکل د موږ د تیارو نه بمبار، که یو بمبار وش ټول مشکل حل دا دور مساعدي په تلفات دا به ایستم.
د ولسوالۍ امنیت قمندان عبدالبصیر وایي چې د وسلوالو لوري په بریدونو کې تر 200 پورې جنگیالیو ته مرګ ژوبله رسېدلې ده.
اووه نوي نفره د مخالفینو غزل شوي دي، تر 160 به زیات زخمیان وي. دوه نفره موږ شهیدان ورکړي دي په دا ټوله جګړه کې، او دوه نفر هم زخمیان دي. چې د خوبن د غوره نور ډبل راشي هم د موږ ځواکونه ورسره جنگیدل شي.
د پوځي چورلکو په واسطه د وازیخوا ولسوالۍ ته په ورغلي دولتي پلاوي کې د پکتیکا والي امین الله شارق هم وو. د سیمهوالو او د ولسوالۍ امنیتي کسانو ته ډاډ ورکړ چې د دې حالت څخه د راوتلو لپاره به لاس په لاس د افغانستان د حکومت له مشرتابه سره د ستونزو شریکوي او د حالت ته به د پای ټکی ږدي.
افغانستان د ولسمشر سره او د امنیتي ځواکونو د مشرتابه سره نیغ په نیغه باندې ان شاء الله چې شریکوم مشکلاتو او د ستونزو د حل لپاره به د حل لارې څومره چې امکانات په اختیار کې لرو هم به امنیتي ستونزه حل کړو.
د یادونه ورده پکتیکا د افغانستان په سویل ختی زون کې لوی سرحدي ولایت دی چې د قبایلی سیمو او بلوچستان سره په پراخه کچه ګډه پوله لري. په دې ورسته کې د یاد ولایت په سرحدي سیمو کې د وسلوالو لوري جګړې سختې شوې، خو د یاد ولایت چارواکي وایي چې د وسلوالو د بریدونو د شنډولو لپاره پوره تیاریاري او کلک امنیتي تدابیر لري.
په ولسی جرګه کې د پکتیکا د خلکو ځینې استازي وایي چې حکومت باید په انګور اډه سیمه کې د پاکستان لخوا د جوړ شویو تاسیساتو په اړه اقدام وکړي. په ولسی جرګه کې د پکتیکا استازي نادر خان کټوازی ازادي رادیو ته وویل چې دوی څو ځلې دغه مسأله له حکومت سره شریکه کړي، خو تر اوسه پورې حکومت پرې غلی دی. په دې اړه د مرزی احمد زی راپور واوري.
د پکتیکا په انګور اډه سیمه کې د پاکستان د پوز لخوا د تاسیساتو جوړیدو او په دې برخه کې د افغان حکومت نه اقدام د ولسی جرګې یو شمیر غړي اندېښمن کړي دي. که څه هم د بهرنی چارو وزارت ایرونی په کابل کې د پاکستان شارج ظافر احضار کړ او په انګور اډه سیمه کې د پاکستان د سرحدي ځواکونو د راکټي حملو په اړه ورته اعتراض وکړ، خو په ولسی جرګه کې د پکتیکا استازي وایي حکومت باید د جوړو شوو تاسیساتو پر ضد هم اقدام وکړي. په ولسی جرګه کې د پکتیکا د خلکو استازي نادر خان کټوازی د شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې پاکستان د انګور اډې په سیمه کې د افغانستان په خوره کې لسمو د رئیس یو دروازه او یو شمیر تاسیسات جوړ کړي چې لورای ښکاری. ښاغلی کټوازی زیاته کړه چې دغه تاسیساتو له امله د سیمې خلکو مظاهره وکړي او له حکومت نه وغوښتل سو دغه تاسیساتو مخه ونیسي، خو حکومت روسه کوم خبرګون نه خودلې.
تاسو جوړ پیډ دا بالکل د افغانستان په خاورو کې د ننه د دروازې جوړ کړی دا دغه یو دروازه غټه دروازه باردار موټر وړاندې تیریږي. دروازې سره حالت پوسټي جوړ کړی دي، د دوی د سرحدي ځواکونو پوسټي دي، هغه پوسټیم نه دغه دروازه سره دی وا زیاده چې دروازه نه ده نه چې دروازه یې جوړ کړي تر اصلن کې نه پاره دغه د افغانستان خاوره ده چې دغه دوی خپل ځان ته ورونی دي.
تیرونه پاکستانی پوځیانو د پکتیکا په انګور اډی سیمه کې پر افغان سرحدي ځواکونو راکټي حمله وکړې چې په نتیجه کې یو افغان پولیس ووژل شو. له دغه راکټي حمله وروسته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان شاه جعفر وروباله او د پاکستانی پوځیانو د راکټي حمله پاړه ترې وضاحت وغوښت. سومیشت وړاندې هم په انګور اډا سیمه کې د پاکستان پوځ پر افغان پولیسو ډزې کړې وې چې د نجیب الله په نوم یو سرحدي پولیس پکې ووژل شو. خو د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت چارواکي وایي چې د افغانستان په خوره کې د پاکستانی پوځیانو لخوا د جوړو شوو تاسیساتو د ورانولو لپاره هڅې روانې دي. د دغه وزارت مرستیال محمد یعقوب احمد سی ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د دواړو هیوادونو چارواکو خبرې هم کړې دي سو دا مسله ژر تر ژره هواره شي.
په همدې اساس د پاکستان حکومت سره خبرې شروع دي او د موږ غوښتنه د حکومت همدا ده چې دغه مخکې موږ کوم توافقات کړي په توافقاتو کې دا دي چې څوک به د نه آبادې نو د دې په اساس دوی تخلف کړی ده دا تاسیسات یې آباد کړي او دروازه یې جوړه کړې ده. نو دا خبرې انشاءالله روانې دي. موږ امیدوار یو چې دغه ستونزه دغه د انګور اډې دغه کوم بند ده دغه د خبرو د مذاکراتو لاره حل شي.
بل پلو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دواړو هیوادونو چارواکو د تاسیساتو د جوړېدو په اړه خبرې کړې خو تر اوسه وروستۍ نتیجې ته نه دي رسېدلې. افغان حکومت تل پاکستان تورن کړی چې د افغانستان په خاوره کې تاسیسات جوړوي او مخ ته راځي خو دا تورونه تل د پاکستاني چارواکو لخوا رد شوي دي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپل وکړي.
بدخشان ته رسیدلی تازه دمه افغان ځواکونه د یمګان ولسوالۍ مرکز ته د پرمختګ په حال کې دي. د بدخشان د والی مرستیال ډاډ څرګندوي چې دغه غرنۍ ولسوالۍ به تر نن مازدیګره له وسلوالو تصفیه شي. وسلوالو طالبانو څو ورځې مخکې دغه ولسوالۍ ونیوله. په دې اړه نور جزئیات صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د بدخشان چرواکی وای یمګان ولسوالۍ ته رسیدلی تازه دمه پوځیان د ولسوالۍ د مرکز پر لوري د پرمختګ په حال کې دي. د بدخشان د ولی مرستیال ګل محمد بیدار ازادي رادیو ته ویل چې له دولت ضد وسلوالو د دې غرنی ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره درنه جګړه روانه ده.
کوماندو رسیدن
ساعت 9 بجې د افغانستان کوماندو ځواکونه پرون د سهار پر 9 بجو راورسیدل. تر اوسه پورې د یمګان ولسوالۍ د مرکز خواته 10 کیلومتره پرمختګ سوی دی. که خدای کول د یک شنبه تر مازیګره پورې به ولسوالۍ تصفیه شي. بیدار په دې جګړه کې د اوښتې مرګ ژوبلې دقیق شمیر په ګوته نه کړ ځکه چې د د پوینا له ولسوالۍ سره ټلیفوني اړیکې پرې سوې دي. د یمګان ولسوالۍ مرکز څو ورځې مخکې د وسلوالو طالبانو لاسته ورغی. د بدخشان چرواکی وایي وسلوال طالبان د بهرنیو جنګیالیو په مرسته غواړي پر یمګان په تسلط سره هلته ځانته یو خوندي مرکز بلري. د بدخشان د ولی مرستیال ګل محمد بیدار وایي په یمګان، جرم او ځینو نورو ورڅیرمو ولسوالیو کې شاوخوا 250 بهرني جنګیالي حضور لري. دوی د بیلابیلو هیوادونو لکه تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان، چچنیا، پاکستان، عربستان او نورو هیوادونو اتباع دي. خو ټوله دنیا پوهیږي چې د دوی سرچینه په پاکستان کې ده. په همدې حال کې په ولسی جرګه کې د بدخشان د خلکو استازي محمد زکریا سودا وویل د دولت وسلوال مخالفان غواړي په بدخشان کې ځانته یو د شوټینګ ولو ځای پیدا کړی. طالبان غواړي په بدخشان کې یو کړی یا مرکز ولري چې له جرم، بهارک او وردوج ولسوالیو پیلیږي او بل اخره په زیباک ولسوالۍ کې ختمیږي. دا سیمې پاکستان ته د تګ راتګ لارې لري. طالبان هڅه کوي د کرانو منجان ولسوالۍ له طریقه ځانونه نورستان ته ورسوي. د بدخشان د ولی مرستیال بیدار له شاغلي سودا سره هم نظر دی. خو د دې ترڅنګ وایي چې د دولت مخالف وسلول دغه راز هڅه کوي چې د بدخشان د لاجوردو پر کان ولکه ټینګه کړي. ګل محمد بیدار وایي چې د لاجوردو کان دا مهال د غیر مسؤول وسلولو په ولکه کې دی خو یوه برخه مالی ګټه یې وسلولو طالبانو ته هم رسیږي.
له بل خوا د کندوز سیمه ایز چارواکي وایي چې په ارچی ولسوالۍ کې د دولتي ځواکونو په تصفیوي عملیاتو کې دوه دیرش تنو وسلوالو طالبانو ته مرشوب لاو شیده. د کندوز د امنی قماندان محمد قاسم جنگل باغ بیا وی ورسته لدی چې ارچی ولسوالی تصفیه شوه، د کندوز په نورو سیمو کې به هم د دولت ته وسلوالو مخالفانو پر خلاف عملیات پیل شي. له کندوز د ازادي رادیو د خبریال اجمل آرین راپور واوري.
د دشت ارچی ولسوالۍ تصفیه کېدو څخه وروسته د کندز ولایت ټولې سیمې د طالبانو له حضور څخه تصفیه کېږي. دا خبره د کندز د امنی قماندان محمد قاسم جنگلباغ په یو مطبوعاتي کنفرانس کې وکړه. هغه وویل چې اوس مهال په دشت ارچی ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو تصفیهي عملیات په چټکۍ سره پر مخ روان دي. څو نوموړي ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو او د بهرنیو جنګیالیو له حضور څخه تصفیه کړي. په تیرې یوې اونۍ کې په ارچی ولسوالۍ کې 23 تنه وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده چې 28 تنه یې وژل شوي دي او 15 تنه یې ټپیان شوي دي. موږ غواړو چې د دشت ارچی ولسوالۍ په بشپړه توګه تصفیه کړو، څو خلک په یو آرامه فضا کې سره ژوند وکړي. د امنی قماندان وویل چې د دغه عملیات په ترڅ کې د دشت ارچی ولسوالۍ په لسګونه کلي د وسلوالو طالبانو له حضور څخه تصفیه شوي دي او لا هم تصفیهي عملیات دوام لري. د هغه په وینا چې په دې عملیات کې ملکي خلکو ته او امنیتي ځواکونو ته کوم زیان نه دی اوښتی. جنگلباغ دا هم وویل کله چې د دشت ارچی ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو له حضور څخه تصفیه شي، نو وروسته له هغه د کندز ولایت په ټولو سیمو کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف تصفیهی عملیات هم پیل کیږي. دغه تصفیهی عملیات چې د کورونو چارو وزارت او د ملي دفاع وزارت لخوا په دشت ارچی ولسوالۍ کې روان دي، دا به تر هغه وخته پورې جریان ولري څو چې د کندز ولایت ټولې سیمې د طالبانو له حضور څخه نوي تصفیه شوي. په عین وخت کې د کندز د دشت ارچی ولسوالۍ ډیری اوسیدونکي مرکزي حکومت په بې کفایتۍ تورنوي. همدارنګه وایي دغه جګړه چې دا مهال د دولتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جریان لري، له کبله ملکی خلک ډیر متضرره شوي دي.
چې ماته کوم نقصان ولې داز اوس بیا په شل کلو کې نه سم پوره کول. طالب په شاخ کې ورسره جنګېږي، یا مستل په ولې کې جنګېږي. هغه د په موږ دارم چې دا کلی ولې ولې په کلی خو غریب خواره غریب پروت دی، په کلی کې خو یو بیچاره سپین سره یو مظلوم یو شپنجره پروت دی.
خلک یې په عذاب کړو، خلک زړونه کې تور شو، وروره خلک چې تښتي اربکیان یې دا ده چې وروره خلک په عذابوي، وروره خلک یې کورو بېزاره کړو، مالونه یې ولیدي. وروره همدغه کار ده، وروره خلک په عذاب دي، خلک بېخي ناراضه دي له دې دولت نه.
د ارچی ولسوالۍ د کندز ښار شمال لوري ته موقعیت لري. همدارنګه د دې ولایت له خان آباد او امام صاحب ولسوالیو سره او د تخار ولایت له خواجه غار ولسوالیو سره ګډه پوله لري. اجمل آرین، ازادۍ راډیو، کندز.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادۍ راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د افغانستان د بشري حقوقو سازمان په هیواد کې د نړیوالو ځواکونو د هوایي بمباریو په وجه د اوښتو زیانونو په اړه اندېښنه په ځای کړې. د دغه سازمان مشر پرون ازادي راډیو ته وویل چې دولت باید د دغو تلفاتو د مخنیوي لپاره هڅې زیاتې کړي. یوسف خان زادران په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د بشري حقوقو سازمان په دې باور دی چې نړیوال ځواکونه له افغان لوري سره لامغږي پرته عملیاتو ته دوام ورکړي، په هیواد کې به د ملکي تلفاتو شمیره لوړه شي. د دغه سازمان مشر لالګل لال د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې هغه اندېښنې په ځای وبللې چې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حملو کې د ملکي تلفاتو د زیاتېدو په اړه خبرې شوې دي. ښاغلی لال وایي چې نړیوال ځواکونه نه باید د دقیقو اطلاعاتو او د افغان ځواکونو سره د بشپړې همغږۍ پرته وسلوال مخالفین تر برید لاندې ونیسي.
نگرانی د هغه ورځنوي د کوم ورځنه چې بهرنۍ ائتلافي قواو په افغانستان کې هوایي بمباردونه شروع کړو، تاسو ولیدل چې دوی همیشه بمباردونه چې شوي دي هغه ملکي تلفات په وجود کې راوړي. د وختن هم د حکومت نه داده چې کله دوی د بهرنۍ ائتلافي قواو نه هوایي مرسته غواړي باید هغه ډیره په همغږي سره وي.
دا څرګندونه لاغي ورسته کیږي چې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د هوایی حملو له کبله د ملکیانو په تلفاتو اندېښنه ښودلې ده. ځینو رسنیو د دغه سازمان له قوله ویلي چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو ډېرې هوایی حملې هغه سیمې بمباروي چیرته چې د وسلوالو مخالفینو ډېر جدي ګواښ نه وي موجود. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د راپور له مخې ویلي د تیرو 15 میاشتو په موده کې بې پیلوټ الوتکو د افغانستان په خاوره کې له 300 ډېر خلک هدف ګرځولي دي. سازمان بیا په دغو وژنو کې د ملکی کسانو شمیره نه ده معلومه کړې. دغه سازمان په کندوز کې د بې پولي ډاکټرانو په روغتون چیرته چې 22 کسان وژل شول او 23 نور ټپیان شول د دې ستونزې یوازې مثال او جنایت بللی دی. ویل کېږي چې د نورو هوایي حملو تر څنګ د نړیوالو ځواکونو بې پیلوټ الوتکو هم د افغان ځواکونو سره د همغږۍ پرته ډېر تلفات اړولي دي. له دې سره سره چې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت د بشري حقونو د نړیوال سازمان د دغو اندېښنو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې یې تل د افغان ځواکونو سره په همغږۍ ټینګار کړی دی. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع وزارت وایي داسې هڅې کېږي چې د نړیوالو ځواکونو هوایي حملې له افغان ځواکونو سره په بشپړې همغږۍ ترسره شي. د دغه وزارت ویان دولت وزیر ازادي راډیو ته وویل چې دفاع وزارت اهداف تعینوي او له هغې وروسته بیا دوی حملې کوي. دی وایي کله چې موږ اړتیا پیدا کوو د ائتلافي ځواکونو څخه د کومک غوښتنه کېږي، اهداف ورته د دفاع وزارت ټاکي، بیا یې له دوی سره شریکوي او هغوی حملې کوي. هغه برخې چې موږ ورته ټاکلې وي په هغو ځایونو کې هیڅ ملکي تلفات نه دي پېښ شوي او هڅه کېږي چې دا ډول عملیات په بشپړ ډول همغږي شي. یو شمېر افغانان وایي چې که نړیوال ځواکونه له افغان هغو سره په بشپړې همغږۍ هوایي حملې تنظیم کړي، د ملکي کسانو د مرګ ژوبلې کچه کمیږي. دوی وایي که د غیر نظامیانو تلفات په همدې ډول دوام پیدا کړي، دا کار به د نړیوالو ځواکونو او افغان حکومت په وړاندې د خلکو بېباوري او کرکه ډېره کړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې لا هم د افغانستان د وارداتو او صادراتو د بیلانس کسر 69% دی. د دې خونې د نړیوالو اړیکو د کمیټې رئیس ازادي راډیو ته وویل چې حکومت باید هڅه وکوي چې د صادراتو په زیاتولو سره دا کسر لږ کړي. په دې اړه ناجیه صافی راپور لري.
د افغان حکومت له هڅو او ژمنو سره سره لا هم افغانستان تر ډیره مصرفي اقتصاد لري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په کلنی ډول افغانستان تقریبا 10 میلیارد ډالر واردات لري چې په مقابل کې د دې هیواد صادرات د 15 میلیونه ډالر په شاوخوا کې دي. د دې خونې د نړیوالو اړیکو د کمیټې رئیس ازرخ حافظي د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د محل د افغانستان د وارداتو او صادراتو د بیلانس کسر 69% ترسیږي.
افغانستان یو داسې هیواد دی چې یو مالد هیواد نه دی. تقریبا 10 میلیارد ډالر په کال کې موږ واردات لرو او دغه په مقابل زموږ صادرات 300 میلیون او په دا د 6 شرایط اوسی 300 میلیون ډالر ترسیږي، چې دا کسری بیلانس تجارت زموږ 69% 95% دی. متاسفانه ایران سره هم موږ صادرات 100 میلیون ته نه رسیږي او په مقابل کې 1.5 بلیون ته 2 بلیون ډالر رسمي او غیر رسمي یو څه موږ واردات لرو.
نوموړي همدارنګه له افغان حکومت نه وغوښتل چې دې ټکي ته په پام سره هڅه وکړي چې له بهرنیو هیوادونو څخه د وارداتو کچه راکمه او په بدل کې تولید او صادراتو ته زمینه برابره کړي. افغانستان دا مهال له پاکستان، ایران، ترکمنستان، متحده عرب اماراتو او چین څخه تر ډیره واردات لري. بل خو د ایران د ګمرک د خبرو شو معلوماتو لمخې د روان کال تر لړم میاشتې پورې ایران افغانستان ته د څه باندې 1500 میلیون ډالر په ارزښت مالونه صادر کړي دي. د سوداګرۍ خونې مسولین وایي چې له پاکستان څخه هم د وارداتو کچه کې کموالی نه تر سترګو کیږي، خو یوازې له پاکستان څخه د موادو د ترانزیت کچه کمه شوې ده. خو افغان څېړونکي ټینګار کوي چې د وارداتو او صادراتو د بیلانس لپاره افغان حکومت باید سوداګرو ته زمینه برابره کړي ترڅو په افغانستان کې پانګونه وکړي. د اقتصادي چارو کارپوه وحید الله غازی خیل په دې اړه وویل:
حکومت باید یو همغږي رامنځته کړي. د تجارت وزارت او تاکای تجارت وزارت مالی، یعنې سوداګرو ته باید اسانتیاوي برابرې کړي. اسانتیا یوازې امنیت نه دی، تعرفې کې د کموالی راولي، په ځمکه کې د ورته ټیټوالی راولي، نورې اسانتیاوې د تخنیکي ورته برابرې کړي، ماشین الاتو باندې مالیه ورته کمه کړي. که چېرته د دوی پانګونې ته دلته زمینه مساعده کړي، زما باور دا دی چې زموږ واردات بیا کمیږي او صادرات هم زیاتېږي.
د افغانستان د سوداګرۍ خونې چارواکي په دې باور دي چې د دغه وضعیت دوام د افغانستان په زیان دی او د افغانستان دولت باید د هیواد د صادراتو د بهیر د ښه والي لپاره کوټلي ګامونه واخلي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
محمد نبی مدني له طالبانو څخه غوښتنه کړې چې د هیواد د ملي ګټو په خاطر له افغانانو سره سوله وکړي او سولې ته حاضر شي. غلام سرور مدني لیکلی دی چې د حکومت څخه غوښتنه لرم چې په زابل کې د برمته شویو د خلاصون لپاره جدي هلې ځلې وکړي. محمد قاسم ځواک د هلمند ولایت څخه لیکلی دی چې پاکستان دوه مخه سیاست چلوي، د افغانستان ولسمشر باید د پاکستان د دې ډول سیاستونو په وړاندې غبرګون وښيي. او یو بل اوریدونکی یعقوبی له مارجې څخه لیکلی دی چې څرنګه چې موږ په خپل هیواد کې تولیدي فابریکې او صادرات نه لرو، نو ځکه د افغانستان د پیسو یعنی افغانیو ارزښت کم دی. تاسو زموږ غږ له آزادي رادیو اورید. آزادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي اوریدای شي. په همدغه صفه د ماښام له او بجو وروسته د سهار تر او بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه خبري شي. اوس د خبرونه نیمایي برخه ته رسیدلې او د دې خبرونه په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه لرو. مخکښ شزي او ژوند پشي بو کې اوس په مرزیه احمدزی د دې سات لاند خبرونه ووروي.
د زابل والی وای په دې ولایت کې د زینو تختول شو مسافرو د موندنې لپاره هڅې پیل کړې دي. محمد انور اسحق زینن ازادي رادیو ته ویل دوی تر اوسه نه پوهیږي چې د مرکز کلات له نورک سیمې څخه تختول شوی مسافر څو کسان دي. د بدخشان د والی مرسیل وای یمګان تر رسیدلې تازه دمه ځواکونه د ولسوالۍ مرکز ته د پرمختګ په حال کې دي. د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې 13 شپه د افغان ځواکونو په هوایي حمله کې 15 سلويخت وسلوال وژل شوی او یو شمیر نور ټپین شوی دی. د هلمند امنی قومندانۍ مطبوعاتي دفتر وایي دغه هوایي حمله د سنگین ولسوالۍ د چوغک په سیمه کې ترسره شوی. د پدغیس د جوان ولسوالۍ د امنی قومندان او یو دینی عالم پرون د ریموت کنټرول ماين په وسیله وژل شول. د بلجیم پایتخت بروکسل نن لور امنیتي ګواک سره مخ دی. د بلجیم پولیسو له عامو خلکو غوښتنه کړې سو د احتمالي تروریستي بریدونو په خاطر په غونډو کې ګډون ونکړي. او هغه پنه غوښتونکو چې د یونان او مقدونیا پر پوله راګیر پاتې دي، د مقدونیا لخوا د تازه لګول شویو محدودیتونو لکبله اعتراض کړی دی. دوی وایي مقدونیا په پام کې لري هغه پنه غوښتونکو چې د سوری، عراق او افغانستان په سیر ل جګړه ځپلو هیوادونو ورزي رات کړي.
دا ولاند خبرونه د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدل شي. ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ د ازادي رادیو د ویپانه پته ده. اوس په هم له اجمل تورمن واورو چې د کابل د ننوي ورسپانو څلیکلي.
کابل چاپ نننوي ورسپانو تر ډیره د کندز د سقوط د حقیقت موندونکو پلاوی د راپور د نتایجو د اعلان پاړه مطالب خبره کړی دي. هیوا دولتي ورسپانه په خپل نننوي غنه کې په سر سر کې دغه پلاوی دی رئیس امر الله صالح له قوله لیکلی چې دغه راپور په 200 پاڼو کې بشپړ او جمهوریت ریاست ته وړاندې شوی دی. هیوا د 13 ورځې په کانفرنس کې خاغلی صالح په حواله لیکلی چې د طالبان له خوا د کندز د نیول کېدو لامل په کمزوري مدیریت کې نغښتې ده. هیوا د کلی د کمیسیون د رئیس ویلی چې ټول نیمګړتیاوي او کمزوري په ریپورت کې لیکل شوې دي او ولسمشر یې وغوښتل چې د دغه بې پري ریپورت په عملي کولو کې اجرات وکړي. سرنويش پلواکي ورځ پانی بیا د خپل نننې غني سرمقاله هم دې موضوع ته ځانګړي کړي ده. سرنويش لیکلي د کندز د سقوط حقیقت موندل کا حقیقت پټول. د سرنويش په وینا حقیقت موندونکو کمیسیون د کندز سقوط یو دسیسه نه د غنلې، بلکې پر رهبرۍ کې کمزوري، په جوړښتونو کې خلا او پیچلتیا او له امکاناتو ناسمه ګټه اخیستنې د کندز خار د سقوط لاملونه غنلې دي. د سرمقاله لیکونکو په وینا پر دغه کمیسیون تور او چې راپور یې لدی عمل ځندولې چې له حکومت امتیازات ترلاسه کړي. د سرمقاله لیکونکو لیکي د ریپورت له څرنګوالي ښکاری چې اصلي حقیقتونه پټ شوي او خای کوم معاملې هم شوي وي. څخه خپل واقع ورسپړم بیا په دې اړه خپل سر مقاله دا شان شروع کړی دا. آیا د کندز په پیخه کې امریکا پراته نور ټول ملامت ول؟ نو مثال کلی چې د پلاوی د یو مشر امر الله صالح له خبرو ښکاری چې یوازې امریکا په دې توطیه کې شامل نه و، نور لا اس آی تر ملي امنیت شورا او دفاعي او امنیتي ځواکونو پورې ټول پکې پړول. د وساره سر مقاله لیکونکي په وینا د کندز د سقوط په اړه او بیا وروسته د جګړو د دوام او بیا د بی پولي ډاکټرانو د روغتون تر بمبارۍ پورې د توطیه شک د امریکا پر رولو. په سر مقاله کې راغلي چې د حقیقت موندونکي پلاوي په راپور کې مهم ټکیدار چې په دې پیښه کې امریکا ته برات ورکړل شوی دی، په داسې حال کې چې په خپله د امریکا د حکومت له لوري د کندز پر روغتون د برید راپور لا نه دی خپور شوی. ارمان ملي خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي چې د کندز حقیقت موندونکي پلاوي خپل راپور په کتبي ډول د ملي وحدت حکومت ته سپارلی دی او کېدای شي چې د دغه راپور په برابرولو کې سیاسي او سلیقوي ملاحظات هم موجود وي، خو حکومت باید راپور ته عملي پاملرنه وکړي او د کمیسیون معقول وړاندیزونو ته هرکلی ووایي. د سرمقاله لیکونکي په وینا دغه راپور باید د نورو کمیسیونونو د راپورونو په شان د هر په الماریو کې ونه ساتل شي چې له مودې وروسته یې بیا موږکان تکه تکه او تاریخ ته وسپاري.
افغان دولتي چارواکي له افغانستان سره د هند څلورو هلیکوپټرو د مرستې ژمنه یو شپایل ګڼي، خو د اندازه مرستې په هیڅ صورت کافي نه بولي. د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي افغانان له نوي ډیلي څخه د ډیرو پوځي مرستو تمه لري. یوسف خان زدران په دې اړه راپور لري.
هندوستان ته د لوړ پوړو امنیتي او ډیپلوماټیکو افغان چارواکو پرله پسې سفرونه او د هند لخوا بیا افغان لوري ته د څلورو جنگي الکفټرو د سپارلو ژمنه. د افغانستان د ولسي جرګې اداري هیئت هیله کوي چې دا اندازه تجهیزات ایوازې د مرستو پیل وي، نه د هند ټول مرستې. د دغه جرګې لومړی منشي عبدالروف انامي ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې وروستیو جګړو ته پکتو کله هم دا مرستې چې هندوستان ژمنه کړي کافي نه دي او باید افغان لوري د ټولو اندېښنو سره خپل غوښتنو ته دوام ورکړي.
کومکای هندستان با کشور افغانستان
دی وی کچری افغانستان سره د هندستان ټول مرستي داوی د بدون لدی چې په افغانستان او یا د سیمې په کچه استخباراتي جګړې پیوړی کړي بل څه نشي لرلای. څلور هلیکاپټرې د افغانستان څنګه نه حلوي، خو کدا یو پیل وی او رستا په دې برخه کې کومکونه ډیریږي دا نو ډیر خپایل دی. دا په داسې حال کې دا چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی له هندستان سره د اړیکو پراختیا او دغه هیواد څخه د نظامی مرستو جل په خاطر هغه یو ته سفر کړی دی. نو موري له هندي چارواکو سره په خبرو کې په افغانستان کې د داعش نوی ډلې ظهور د ټولو سیمې لپاره یو غواه کړل، خو په وړاندې د مبارزې لپاره له افغان ځواکونو سره د هند مرستې ګټوري یادې کړې دي. هندي رسنیو خبر ورکړی چې هند افغان لوري ته د څلورو ایم آی 15 هلیکوپټر ژمنه ورکړي چې تر راتلونکو دوو میاشتو پورې به افغانستان ته سپاري. خلیل کرزی له یوې هندي رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې د افغانستان د ملي شورا د نوی ودانۍ او د سلما بند د افتتاح لپاره چې د هند پامکاری جوړ شوی پنځګدي راتلونکو کې د هند صدر اعظم نریندرا مودي افغانستان ته هم راشي. هڅه مو وکړه چې د حکمت خلیل کرزی سفر د لا جزئیاتو په اړه د بهرنیو چارو وزارت نظر هم ولرو، خو دوی دا وخت په دې اړه لڅ ویلو ډډه کوي. د کرزی دا سفر لاغ ورسته کیږي چې هغه دوه ونې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر هم هندستان ته د ورته څه هدف لپاره تللی وو. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې دوی ته د هلیکاپټرو د رسیدو دقیقې نیټې په اړه څه نه دی ویل شوی، خو په ټوله کې دوی هندستان مرستې ګټوري ګڼي. د دغه وزارت ویان دولت وزیر د شنبه پورز ازادي راډیو ته وویل چې د هند په شمول دوی ته هر هیواد مرستو ته په نیک نظر ګوري.
هر مملکت چې به ما کومک کنن خصوصا کومک
هر هیواد چې زمونږ سره مرسته وکړي په تیر بیا نظامی او اقتصادي هغه افغانستان منی او خرغلاس ورته وایي. هندستان ته افغانستان په تیر بیا د دفاع وزارت سره د خونې او روزنې او د جنو کوچنی او تجهیزات په برخه کې مرستې کړې دي، او کڅلور د هلیکوپټر مرستې هم راکوي او مونږ تر رسیدي مونږ لا لوړاندې ورته خرغلاس وایو. هند ته داسې وخت په مسلسله توګه افغان چارواکي سفرونه کوي چې د ملي وحدت حکومت له جوړېدو سره ویل کېدل پاکستان ته د دغه حکومت ډېر نږدېوالی هند څخه اندېښمن کړی دی. د ولسي جرګې یو شمېر غړو له دې وړاندې ویلي چې افغان حکومت له هند سره د مرستو جلب خاطر نه باید د بل کوم هیواد خاطر په پام کې ونیسي، ځکه افغانستان دا وخت تر ټولو ډېر نظامی او ځینو نورو مرستو ته اړتیا لري. دوی وایي د دغه اړتیاو د پوره کېدو لپاره د ګاونډیو په شمول ډېرو هیوادونو سمکار نه دی کړی او اوس باید هم افغان حکومت د ستراتیژیکو تړونونو په چوکاټ کې دا اړتیاوې پوره کړي.
د خبرونه په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. مخکښ شزی او ژوند په شیبو کې خو تر دواړو وړاندې د ژوند رنگونه واوري.
د ژوند رنگونه
نوم
خار ګل محمد
د دې موچې په طریقه باندې رات خبر یو کتر رقم ساتي موچې
دا خو پارمی موچې دي کار کې دوه سیزن یې دي یو دی بیر یو دی پلوسی دوه سیزن دوی شات کې نور ټول منګ ساتو دوايي ورکو بورا ورکو ورته په دې طریقې ساتو بس
لاواله څو موچې وې دلته
لاول خو منګ یو بکس واخلو اسوندک نه یا یو اخلو یا پنځه اخلو کال په کال ډیریږي دا په سردی موسم کې ډیریږي لوي
بکسینه څومره موچې جوړیږي
یو بکسینه کال ته دوه جوړی سي بل کال ته درې ته جوړی سي دا سب څخه زیاتی کال
بیا څومره شات کیدا
سر بکسی بیا ډیر شات کی
مثلا څومره
سر بکسی تقریبا د سرور پنځه لکر په شات شات کی
بیا د خوراک چه ورکوې د موچې ته
چینی بورا ورکو بورا
بورا ادي بورا او تا چوي
شربت ورته کوي ته ورکو
یوازې شربت
یوازې شربت
دا موچې سي صندوق نو وزي کنه څنګه به بیرته راځي خپل صندوق ته تختی نه
اپارمی د مکان خپل راځي یو ځنګلي یا تختی دا ځنګلي نه دی پارمی
دا یو ملکه لري په صندوق کې کنه ملکه چې رقم دی عبارت راته وي
هغه لږ غټه دی موچې نه معمولی غټه دی
هغه وزي بیرون
نه هغه بیرون نه
صندوق کې
یو صندوق
بل نور موچې هم ملکه ته بیرته راځي
هغه ملکه ته راځي
او که ملکه نه
ملکه نه بیا هغه موچې ورو قدمي
موچې سره هم سرکار ده کنه چی چی منه
چی چی مخه مونږه سره عادتي
څه رقم کالی اغوندې چې کله نږدې ورځي
تور کالی نه اغوندو نور رقم کالی کوي
ولې تور نه اغوندې
تور سره قصد کوي
څنګه قصد کوي
چی چی تور کالی چی چی ډېر
کوم وخت چې چلې دوم چې
مونږ ډېر چلې دا کوم ته باندې دا غونډه را ټول دي مو چي
درد ډېر لري
درد ډېر لري
بیا ګوتې پرسیګم
چې عادت یې هغه سره نه پرسیګي او چې نه عادت هغه پرسیګي
تور سره عادت
مو خو عادت مو خوړه کې کیرا لوي
دا خالص شات څومره ګټه لري چې څوک یې وخوري
دا ډېر ګټه لري دا د سل مرزو شفا ده
مثلا
هر مرز ته شفا ده سینې ته او زکام دی ته خو بهخي شفا ده
تاسو خپل ځل ته د شاتو مچې لري کنه د شاتو نه کار اخلي خپل هم خوري
خپل شکر ده ودن سارم خوړلې ملای سره ما چولې خوري چې وی خوري په سات باندې وجود یې سړي نرمي اخی
او ډېر ځاته مننه
خیر
مخکخه خزی
احمد شیبریم هر کله مکم په خبرونه کې احمد زی ملایکه را سره ده دی په ادبیاتو کې د کابل له پانتون څخه ماستری اخیسته ده لدی په باورو چې څه هیل لري څه ستونزې لري او یو افغان چې کله لوړې زده کړې کوي څه مشکلات لري کله چې مو په پانتون کې درس لوست نو د وینجلې په توګه اصلي مشکل څه وو
مثال د خپل کلو سره چې او ولایت کې دی او هغه د ټول له سمو د له سم څخه لا هغه د مرکز کې د خپل کلو له لیدو څخه راځي کوم ازادي چې ما د لیدو د مثال چې یو ورګ یې لري د دې څو سره هم مخ نو کوم د دې راځي نو تاسو هغه د روان دی ما تاسو روان هم دی
تاسو چې خپل خپلوان چې مو کله تاسو کور ته راتلل نو تاسو یو ډول زوریدي دغه زوریدل څو وخت ختم شول او کنه ترڅو چې مو پانتون لوس د زوریدلو دوام درلود
کوم چې هر نو شول د کله چې کور نه راوړی چې کله کول نه راځي هغه نو مخ دې رته دې چې بیا خپل څه دې دې کړو چې دا څنګه دا څنګه نه دا پسند یو اسلامان چې یو پرګون چې وایي چې نه بس دا نه وایي چې دې دې چې نه لږه
کله سمو ماستری واخیستل او د پانتون دوره مو هم بش پړکړه تر هغه وروسته هم دغه عکس العملونه دوام لري او کنه اوس غلی شوې دي
نه نه یعنی چې وایم کومه وې چې دوی ته ښه نه وي تر هغه
ځینې انسانان چې کله په ژوند کې له دغه مشکلاتو سره مخامخ شي او په تیر بیا چې ادبیات لوستي هغه ممکن دا هڅه وکړي چې لیکلو ته مخه کړي تاسو څنګه
بعض مسائل باندې در کول او بعض مسائل باندې تر خلاصو خو ما په دې نه چې هغه څه چې کوم څه باندې لا او دا نو تاسو دې نن دې تر کې بیان کړی او چې څه دا باندې چې ویلان دې څه په شکل بیان کړم په دې څنګه خو ما پورې نه مرګ شي ما نه خو نه دې پوښتنه ما څه مشوره نه ده څه مشوره ورته دا نه اوس څه کولو مثلا په دې باندې کڅوړې له څنګه سره خره خره چې ما په دې کې زیاتې په لګولې ده مثلا یې زیاتې کا چې موږ مثال شاعرانو باندې لیکلان نه دي په اسلام نه دي دغه د اثر دی چې د لیکلو اثرات نه دي چې په ډېر سره اخر کې مثلا د شکل پر باندې چې خپلې ځل کې باندې په ټول کې د ما ته لري او د ما تور او ګور ما هر څه نور دي چې خلې او ما دله په هغه څه کې هغه څه چې هغه جمله هغه نن دي چې څه څه د تاسو څخه څه نه ما کوي
احمد سی ملایکه مننه چې د ازادي راډیو د مخکښ شوزو په پروګرام کې مو برخه سره واخیست.
جوړون کی محبوب شاہ محبوب
درنو اوریدونکو سلام. آیا د مهترلام بابا زیارت ته کله تللی یاست؟ او یا مو هم د دغه زیارت په اړه کله څه اوریدلی؟
د نوح علی السلام پلارو د میرمن قینوش نومې داغه د نوح علی السلام مور و.
د مهترلام بابا زیارت ته ډیر انجونې او میرمنې راځي. هغه د دل
د خدای په لار کې شهید شوی دی او د پیغمبرانو د سلسلې یو شخصیت دی راغلی د جهاد کړي بابا جهاد کې دلته شهید شوی دی.
په نننې خبرونه کې مو د مهترلام بابا زیارت بیایم او د دغه زیارت له حالو احواله مو خبروم. د ژوند په شیبو کې خبرونه مو په لغمان ولایت کې د مهترلام بابا زیارت ته ځانګړي کړي چې زه محبوب شاه محبوب او وګمرشیدی به درته وړاندې کړو.
عزتمنو اوریدونکو، د مهترلام زیارت چې د لغمان ولایت مرکز په مهترلام کې د ښار لویدیځ سندې ته په 2 کیلومتره کې پروت په شنوونو پوښلی دی. د زیارت ګرچاپیره دیوال احاطه کړی او په منځ کې یو لوی او بل کوچنی ګنبد تر سترګو کیږي. په دغه زیارت کې د ننه شنیونی ښه پریمانه دي. یو عمومي لار لري چې د دغه لارې دواړو خواو ته صوفي جوړ شوی چې د کبابونو او نورو خوړو بویونه ترې راپورته کیږي. لوی لار مسجد ته تللی او کله چې د مسجد ودانۍ ته داخل شي په مسجد کې دننه بلا ګمبته ده چې په داخل کې یو ډیر اوږد قبر چې په ګلابي ټوټې پوښل شوی دی موجود دی. او ویل کېږي چې همدغه مقبره د مهترلام بابا ده. لیکوال او ژورنالیست سهارګل امیرزی د مهترلام صاحب د زیارت پر تاریخ غږیدلی. نوموړی وایي مهترلامک چې بیا وروسته په مهترلام اوښتی د نوح علیه السلام پلارو.
تر کومه ځای چې ما خپل مطالعه کړې ده یا مل مشران اوریدلې دي، د نوح علیه السلام پلارو د میرمن قینوش نومې داغه د نوح علیه السلام مور و. نوح علیه السلام د حضرت آدم علیه السلام د پیغمبرۍ نورسته تقریبا 1420 کال وروسته پیغمبر شوی دی. د مهترلمک بابا پلار چې متشولخ نیکی اختوخ نومې ده او همداسي غور نیکی تر کومه ځای چې زه پوهیږم یار دو. مشران چې کله کیسه کې وایي چې د نوح علیه السلام کښته چې کله کېنسته ډېر شمیر خلک د مهترلمک بابا او د د ورور نور الله رحمت الله علیه او یو خوري و چې هغه بي هاجره نومې ده د دوی سره یو ځای د نورستان په لار الینګار ولسوالۍ ته چې د لغمان یو ولسوالۍ د راغله او دغلته په بیلابیلو ځینو کې مشته شول. تاریخي روایت هم همدا شی وایي چې لمک بابا په لغمان کې وفات شوی دی. دلته د دوی د کورنۍ یا دوی ته چې څوک ځان منسوب ګڼي د هغې خلکو له خوا به دم دواګانی هم کېدی او په عین حال کې به خلکو ته دین هم خوده د دین دعوت به هم ورکاوه.
د امیرزی په خبره چې د مهتر لام بابا د زیارت او تاریخ په اړه یو پخوانی ملا کتاب لیکلی وو چې په دغه کتاب کې ټول تاریخ خوندي کړی وو چې اوس نشته. نو موري وایي
زمنګ مشران کله کله د سکیسې کې چې سلطان محمود چې دا وخت یو حاکم وو په خوبونو کې به محترم بابا لید چې د برحق پیغمبر دی او دالت په دغه سیمه کې به سرنويشت په دشتو کې پروت دی. نو د وغوختل چې په دغه ځای باندې وخکلی مانې جوړ کړي وسمه غ مانې جوړ د وسمه غ سارشته دی خلک ورته راځي د لور لور زینونه د زیارت د پار راځي زیارت کول ته راځي. ډیره روحانی شخصیتونه هم د دې پاړه باندې ځین نظرونه ورکې لکه د کجوري ملا صاحب بتل ویل چې محترلام بابا یو برحق پیغمبر دی او د ثبوت وړ دی. بل د محترلام بابا د مزار خواته یو ډیر لوی باغ دی او دغه باغ کې یوه هدیره ده. په دې کې غیر د محترلام بابا د کورنۍ د غړو نه ډیری نور داسې مشران او روحانین او همداسې نوموتي کسان خښتي لکه یوسف خان د غازی محمد نادر خان شهید پلار همداسې شاهزاده فریدون غازی محمد شاه خان بابکر خیل او فیض احمد خان او همداسې نور ډیر غازیان هم دغلته خښت یو زیارتونه موجود دي. اوسم
سارګل امیرزی وایي چې د محترلام بابا د زیارت ودانۍ چې اوس یو څه تخریب شوې ده د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ پر مهال په بشپړ ډول او د کرزی په واکمنۍ یو څه ترمیم شوې ده. اوریدونکو په پښتو ولسی ادب کې هم د محترلام بابا یادونه شوې ده. چا په لنډۍ کې ویلي چې د چي لغمان ته کله لاړ شو د محترلام بابا به وکړو سلامونه. د لغمان اوسیدونکو عائشه وایي چې د محترلام بابا زیارت د هرې پنځ شنبې او جمعې په ورځو سړی ورځي او د شنبې په ورځ بیا غنی خزي ورځي. دا چې د خزي د څل لپاره ورځي عائشه وایي
د محترلام بابا زیارت ډیر انجنی او میرمن راضی هغه د دې لپاره راضی چې د دې پزر کې چې سار مانونه دی هغه هلی پوره شي او د زیارت کې چې د یو دیا یو دانه سوره دی دوی چې خپل پړونی حل ته گزاروي کله چې د پړونی خپل گزار کینو د پړونی چې کله د سوري تنه نو زیدانه نو دیو د فکر کوي چې زمونږ هلی به حتمان پوره کیږي. دوی په دې طریقې باندې ځان د دې د یوې نیکبخت انجنی یا میرمن خطاب کوي او محترلام بابا زیارت کې ډیر خولي زینم دي ډیر کورنۍ راضی د چکر لپاره سیاحت ورته کوي او ډیر لذت ورڅخه اخلي.
په لغمن او شاوخوا سیمو کې یو څوک ځان ډیر باتور بزرگ او ټول کمال وخینو نور ورته وایي چې څه محترلام بابا خونه د محترلام بابا پر زیارت د باورونو او نور عقیدو په اړه د لغمن اوسیدونکو لیکوال او شاعر غنی هاشمی سره محبوب شاه محبوب مرکه کړي. هغه وایي
د سلطان محمود غزنوی او ورور چې جلال الدین نومیده د دې زیارت کرامت ډیر دغه کوي دا تر اغیز لاندې راوړي او ډیر تر تاثیر پی کوي. دا به همدلته پاتې کیږي او د دې زیارت خدمت لپاره د دې لپاره د نوونو د کارلو د بوټو د دې مسایلو د جلال الدین په دوه زمن او یو لور د زیږي دوه زمن یو نازن میږي یو حمزه کومو تاسو اوس لرو چې نازخیل او حمزه خیل دا قومونه د همغهونه بیا پاتې کیږي او نازخیل او حمزه خیل دوی اوس هم شتدي نازخیل او حمزه خیل.
د محترلام بابا د زیارت په اړه باورونه څه دي؟ هلته کوم اندونه موجود دي؟ خلک ولې ورځي
د محترلام بابا زیارت ته؟ خلک ډیر عقیدت لري د هر خواست لپاره دوی راځي. دوی په دې عقیده راځي چې دغه د خدای په لار کې شهید شوی دی او د پیغمبرانو د سلسلې نه یو شخصیت راغلی دی د جهاد کړي به په جهاد کې نوته شهید شوی دی. مستر تون شونه معلومات دغه کړي د زیارت نه بهر یم دی هاوس سره د شجاع تالار په نامه باندې یو ځای دی چې دا شجاع تالار فکر کوم دی د شاه شجاع په وخت کې دا تالار جوړ شوی دی. په دې تالار کې به یو سوره دی چې دا سوره د سیدیر اوګوت سوره دی او د دینه د صدر سل استوزمن کار وی کنه شده او صادر څنګه باز د څنګه 100 کیلو لا کوي 100 کیلو بل تخنیک 100 کیلو بل تخنیک دا صادر دي سوري نه باز در حکومت شما د خود فکر کوم دا اکثر د خزي کې یو مونږ ورته نیو ورغلی نو دوی داسي کیسې کوي چې دا سوري نه شده شاک صادر خپل او وی سره شو کوم سوال چې دوی لري دا قبلي خو فکر کوم چې دا خلق او عقاید دی او فکرونه دي.
دلته ډیر خلک راځي اوسم د پنځ شنبې جمعې پورې زیات شنبې پورې خلک راځي ځینې د ملې کې ځینې د سوال لپاره راځي. نو دا پیسې ته بي د چې راځي دغه پیسې کمی خواته زی څوک یې اخلي بیا چیرته مصرفيږي
دا اوس ډیره لویه پروسه ده. په خو حکومت په هر کال کې ویشت خروار وریجی سپیده پیمانه غړو او دری خروار می په هر کال کې حکومت دغه د دغه زمانی تر ظاهر شاه د زمانی تر اخره پورې دا به د زیارت ته هر کال ورکول دلته به لنګر وو ګوري دلته بیا سیستم دی سیستم داسې دی چې د هغه اول نه دا سیستم جوړ شوی دی چې د پنجشنبې او جمعې په ورځو باندې نارینه راځي بیا د هفتې ورځ روسه پورې د ښځو ورځ بله خبره ګورې د دې لپاره یو لخته چې ډېر د لرې ځینې د علیشنګ د سیند نه مثلا همدغه ملتونه همدغه خلک چې همدغه د جلالدین او دغه وژنې ازخیل او همزخیل دي د جلالدین د اولادونه دا خلک پې اشر کړی دی که نه دوی یو ډېر لرې ځینې یو لخته یې راوړی دی او دلته یې مثلا اوبه راوړي دا خو یوه تخته ده ډېر لرې ځینې سربند ورته جوړ کړی دی په دې تپه کې په دې غرونو غرونو کې ورته لخته یې راوړی دی نو دغه پیسې چې راټولېږي په همدې وړو وړو مسایلو یې لګوي مثلا جومات فرش اخلي مثلا ځینې ترمیمات د دغه وي مثلا اوس کوی ورته ووي څه مثلا اوس لخته همدا اوس اوبو بیا نه لري
تاسې څه اړتیا ګورئ څه باید دلته وشي تر څو هغه ستونزې چې اوس هلته موجودې دي دا له منځه لاړې شي
اوس خو ګورئ سړک نشته که سړک جوړ شي خلک به شاید سخی صاحب غوندې به د کابل او د ټول افغانستان نه به خلک راځي دلته مثلا د خصوصا د پسرلي په وخت اوس نوروز میله شده همدغسې چې جنډه په مزار شریف کې پورته کېږي دلته هم جنډه پورته کېږي په نوروز کې د اوبو مشکل ګوره د ده یو ځل څو سوه کلن ونې دا ټولې وچې شوې د مجاهدینو په وخت دا ځکه چې اوبه هغه اوبه چې مثلا د همغه سیند نه د لنګر د لشنګ سیند نه راتللې دا اوبه پرې بندې شو اوس دا لخته اساسي ترمیم غواړي چې دلته اوبه جاري راشي ځکه په کوهي باندې خو نه کېږي چې مثلا ته دغه وکې دا ټوله سیمه اوبه کې دا خو لوی باغ دی او دا ونې بیرته په وچېدو دي
د لغمان ولایت یو بل اوسیدونکی بسګر حمیدالله وایي چې له ډیرو پخوا زبانو څخه د مهترلم صاحب زیارت د خاصو او عامو د میلو او دعاګانو ځای دی نوموړی وایي
د پنځشنبه په ورځ به دلته ډېرې ښې میلې ترسره کېدې تقریبا په زرګونه خلک راتلل او نر ښځې واړه غټ لویان ټول به په ډله ډله راتلل او زیاتره چې دا د لوی ننګرهار نه به راتلل دلته خلک او دا نو د مهترلام صاحب زیارت ته به بیا دلته راغلل او په دغه زیارت باندې به ګرم بازار جوړ کړی و دا خاص بازار و نو په دې بازار کې به بیا د هر چا چې څه راوړي و هغه به بیا پرې خرڅېدل او دغه پخا داسې یوه اصطلاح وه چې د چټو طالبانو چې بیا تویل کنه چې لوی لوی څنې به پریخي وي او ډیر خېسته پړګي به په سر کې دوی خېسته خېسته طالبان بو دی به بیا اتونونه کول غزل به ویلي او د دې ترڅنګ به بیا یو بل دود چې وغه غومبر چې ورته وای کنه به ډېر ډېر خېسته غومبر واه او په ډېر خېسته غومبر کې بیا ډېر خېسته هغه غګونه کول د غومبر ترمنځ بیا او دی به بیا دغه وخت یو کسو د ملا حیات په نام دی ډېر خېسته غزل ویلي په خپل غږ کې
حمید الله وایي چې په پسرلي کې د مهترلام بابا زیارت ته له هرې خوا په زرګونو خلک زیارت ته راځي خو د پخوا په پرتله یې د ناامنۍ له امله میلې یو څه تترنګې شوي دي
اوریدونکو د وخت ناخوالو د زیارت هم په امان نه دی پریښی او ځینې برخې ویجاړې شوي دي ونې وچې شوي او د اوبو له قحطۍ سره مخ شوي دي او مسجد هم په بیلابیلو وختونو کې ویجاړ شوی او رغول شوی دی خوږو ملګرو نننۍ خبرونه مو هم دومره وه که مو راډیو ته لیکونه راستول پتی مو دادی په کابل کې د پوسټ باکس شمیره ده 4411 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 تربیا خې چاري
سلام دے پہر دے کے دے مقام دے سرگردن کے دے خارے پشاچن کے دے خارے ندے خوب ندے آرام دے وہ تم بندے دے پان دے درتا گوری دے ملگری تپنی مشکو کے وخیے درتا گوری دے ملگری دس بگ میں پتا مینا ران سوری دے ملگری خدای وطن منو مینا دو توری دے ملگری ترگا ٹون کے دے خورے تسا چون کے تم کے دے خورے لگو ہن دے اخیستے تلس پہ تلے انتقام دے تگو تم کے دے خورے تسا تم کے دے خورے ندے خوب ندے آرام